السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې یولسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست او بخې د سپتمبر د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشری چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلی دي. په راپور کې راغلی دي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو، د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلې په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. مختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلام کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یوه بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې وویل چې وسلوالو یې دا برید بیګا د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. همدارس د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کې 2 تنه طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په پرونیو نښتو کې د پوځ یو افسر جګړن امیر عزیز او 2 سرتیري وژل شوي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. د دې ډلې په حملو کې سکل تر 500 ډیر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو 8 میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړای دی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. او د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بېګا نیمه شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوي او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه.
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې ډنډې یتیمان دي، دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي.
دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي. په یو بل راپور کې د خلکو له هغو شکایتونو خبرېږي چې وای د ډالرو لوړېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر وبخی د ډالرو لټېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر لوړ دي.
ڈالر مخ پہ کہتا کہ لوگ دے خوراکی تو بھائی ماں سے لڑی دی خزا چوڑ اس پشپاڑ سوا دوبارہ پاڑہ سو روپئے مانے ماں سے اس خل خرچائی او بڑی پنہ سوا نہ نیم سو روپئے پورے خرچے گی.
کناری والو مسائلو کې به د اوکراین د جګړې وروستای حال درکو او ردو ته را سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې د رغنیزو پروژو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړی چې جزئیات تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته فکر کوم چې زمونږ خبریال چمتو دی راپور ورکولو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکوونکو او وسایلو د لیږد پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی. تلاش سره مهرباني وکړئ.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې په انتقالي د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتا ځنډول شوي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو ترڅنګ د خزینه مرستندویه کارکوونکو پر کار بندیز د لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړې ده. خو یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دوی ادعا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې د دوی په وینا انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد چې ازادي راډیو سره خبرې کولې د ویل چې ستونزه ده چې حق حقدار ته نه رسیږي او د اوسنی حکومت کارکونکو په کلاس لري. د په وینا د دوی د مرستو په ویش کې لاس وهنه کوي، هڅه کوي چې خپل خپلوانو ته ورسیږي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، دی بیا ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې ډنډې د یتیمان د ضرورت لري ورته مستحق وي، هغو ته نه ورکول کیږي. هغو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژني چا سره بلدیا ولري، هغو ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دینه بې برخې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچه او ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلې دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی ده. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
مننه حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور جزئیات اورول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې راپور کې ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه موقتا ځنډیدلي دي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي نظر اخلو. ښاغلی لطیفي د تیر پرزیدلې جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی دی. لطیفي صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې خو هم وي، خو د ورځ په ورځ زیاتېږي. اصلي علت د دې ستونزو د پراخېدو څه دی؟
ګران ټکر صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو او محترم لیدونکو ته. په تاسف سره باید ووایو چې د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسي نزاکتونو تاثیر لاندې ځي کله، او بل دا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګری ملتونو ترمنځ د تفاهم یو 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 د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بل دا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نه کیږي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي، چې دا خپل یو مسله ده. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي، اکثرا دا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دوو برخو کې ده. هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکیږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق لپاره کډرونه نشول چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځیدل چې یو لوی خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کېدای شي، او ورسره اوس خو ګټه د دې تاثیرات نشته دی نه روسته چې هوا سړیږي پیدا وي چې اقلیمي او طبي تاثیرات به هم وي ورسره. بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پوهیږو چې د بیکاري او بیروزګاری د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي. نو دا عمدتا کده د دوی د تفاهم جبه ترمنځ وای دی او بل په ژبه پوهېدلای وای،
بله
تین سره چې دا 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 خندونه باندې شو رامنځته کیدای، ان دیو لاس نه تک نه خيږي دا چې دوړه خو په موضوع باندې
بله
به اوس نو سواندي شکل باندې
بله لطیفی صاحب، له سیاسي برخه پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟ یعنی پرته له دغو سیاسي مسایلو یا د اختلاف چې د دواړو لورو ترمنځ شته؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونه په سیستم کې د خو حکومت ولې د پاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د خو حکومت ولې خواته بوزي، هغه د مخزونه د فرار له وجې وجود نه لري چې دغه په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټن پیدا کړی د دواړو خو ترمنځ، د طرفینو د امارات او د ملګرو ملتونو ترمنځ، دغه پروژو دغه مسایلو په اړه او د بې اعتمادۍ فضا یې رامنځته کړی. نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شي وي دي بالاخره د دې معنی چې وایي چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نشي او ټول د احتیاج لورې ته پاتې شي چې دا مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډېر لنډمهاله دي او دا د د د دې موثریت دومره زیات نه، لکه چهار ورځ یو چاته کب ورکې دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وښيي. نو په دغه شکل کې دغه مشکلات د دې باعث ګرځي چې دغه واټنونه زیات شي. بیا هم هغه نقطې ته سړی راځي که دغه مرستې د سیاسي تاچو د شیانو کې رانیسي، نو او د تفاهم لاره داسې غوره شي چې دغه په ژبه قابل هضم کلماتو باندې مسایل ورته تشریح شي او په زمن کې ټولنیز اولویتونه ترجیحات په نظر کې ونیول شي. دا ډېره مهمه خبره ده، د دې چې خلک اوس ډوډۍ نه لري او موږ نور مسایل ورته مطرح کوو. اول خو یو چاته یو مړی ډوډۍ باید ورکړ شي، هغوی ته قناعت ورکړ شي، د آگاهی اوچتولو یو مرحلې ته هغوی سره همکاري وشي چې د هغې نه وروسته
بله لطیفی صاحب، د نجونو د ښوونځیو بندیدل او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دغې ستونزې یا د دوی ترمنځ د واټن په لوېدو کې څومره رول درلوده؟
بیا هم خبره ګران ټکل صاحب، د تفاهم موضوع ده. کله چې دوی د یو بل په ژبه خبرې نشي کولای، د یو بل دپاره د قابل هضم الفاظ او میکانیزم د افهام و تفهیم چې ترمنځ ونه لري، په یقین سره دا مسایل به وجود ولري او کله چې د تفاهم چې برامین سر شي اولویتونو باندې پوه شو چې اول یو مړی ډوډۍ ورته پکار دی چې هغې سره دی کولی شي په یو یو سړه سینه فکر وکړي په مسایلو د خپل د ژوند په ضرورتونو باندې چې د هغې له مخې بیا وکولی شي سړی نور مسایل رامنځته کړي. یا مثلا د ښځو د کار په اړه دا یو مهم موضوع ده بالکل چې په دې اړه هغه ادارو کې چې واقعا د ښځو ضرورت دی په یقین سره د هغوی سره د افهام و تفهیم په اساس د تعامل په اساس موضوعات تشریح کیدای شي چې هغوی ته د دې ضرورت ورته وښودل شي چې په دغه ادارو کې د ښځو ضرورت دی خصوصا د بشري مرستو په برخه کې هغه برخه چې ښځینه وته او ماشومانو ته اړوند دي دغه د پاره کې ښځینه نه په یقین سره چې هغه نشي کیدای. یا مثلا د واکسین پروژې وي یا نور داسې مسایل دي چې هغه د ټولنیزو حساسیتونو په نظر کې نیولو سره د حل لارې لري. تفاهم لاره د هغوی په ژبه.
بله لطیف صاحب مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې د خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی. ولې؟ افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، دغه واټن به لږ څه زیات وي. د دې دغه واټن د له منځه وړلو دپاره د دوی د نږدې کولو دپاره د تفاهم یوه هغه معقوله لاره پکاره ده چې د دواړو دپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپلو موقفونو نه یو نرمش حالت ته راشي چې لږ دوی نرم شي لږ هغوی نرم شي او هغه حاله کېدای شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسایل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومتولۍ دپاره د ټولنیز پرمختګ دپاره دغه ضرورتونه دي. په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کیدای شي چې دواړه د یو بل په ژبه خبرې وکړي، نه دا چې د بهرانیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري هغه هیڅکله د تطبیق وړ نه وي نو هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبې باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي په یقین سره
ډېره
د هغوی د ښه حکومتوالۍ دپاره د ظرفیتونو لوړولو دپاره هم همکاري وشي ورسره دا سیستم به شفافیت خواته ځي. په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتګ دپاره شته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
دغه فرصت نه باید اعظمي استفاده وشي او په یقین سره دا به نتیجه ورکړي چې د هغوی په ژبه ورسره موضوع مطرح شي.
ډېره زیاته مننه عبدالحسیب لطیفی د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی. قدرمن اوریدونکو، ښاغلی لطیفی د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا موین هم پاتې شوی دی چې له دوی نه په دې خبرونه کې د ګډون په خاطر مننه کوم.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. یو شمېر افغان میرمنو او د بشري حقونو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلط خیمه وهلې وایي چې د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 پورې به یعنی تر 9 ورځو پورې به دوام وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه تکاسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په جرمني کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغانو فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د روسي اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دغه فعالانو پرون د جرمني په کولن ښار کې د تحسن خیمه ودرول او ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندل دي. دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې پکې لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې ده د سپتمبر میاشتې تر 12 به دوام وکړي. د دغه ښځو له ډلې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک لا بند او تاوتریخوالي سره مخ دي، او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. خو طالبانو تل بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او پر طالب چارواکو د لا زیاتو تحریمونو وضع کول د دغو تحسن کوونکو له غوښتنو څخه دي. دغه معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پېژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینج د جون میاشتې په 19 نېټه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید د نړیوال جرم په توګه وپېژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو ټول حقونه تامین کړي دي. دوی د ښځو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او له نړۍ غوښتي دي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبان له کله چې وخت راستانه شوي دي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له پوهنتوني زده کړو نجونې راګرځولې دي، او د ملګرو ملتونو په شموليه په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز لګولی دی.
ډیره زیاته مننه فریده سیال و چې په جرمنی کې د جرمنی په کولن ښار کې د یو شمېر افغان میرمنو او فعالانو د پرلات په اړه جزئیات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې له 840,000 یعنی تقریبا 850,000 شاوخوا افغانان په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي چې لا هم دوی د خلک په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د دوو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. بلخوا یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د دولت لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر خندونو نیوکې کوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوریت نظام لړنګیدو دوه کاله وروسته لا هم له 840,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتید کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د دوو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزو یا ایسایوي پر بهیر له سره کتنه وکړي. راپور کې راغلي چې 500 سلن متقاضیان چې غوښتنلیکونه ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2020 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د دوه غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2020 کال تر دسمبر پورې 1,550,000 ته لوړ شوی دی. خو امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځنډ نیوکه کوي. د دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ وړلو په څنګه کې کار کوي. یو له دغه کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شوی په یو امریکایي موسسه کې کار کوي او د ایسایوي کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو ایسایوي دا پروګرام په 2009 کال کې د خپل افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پیون او پیټو کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سپالې څخه شکایت کوي. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. خطر پردې سوچې راپورې راکو. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګونو خبر ورکوي. روسیې اووه کاله مخکې له دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر راکوي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې بریټ کاوه نسکوري کړې دي. دا غ پل د کریمیا ټاپو وسبه د روسي له خاورې سره وسلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیټوپول پلوري مختشي او له کریمیا سره د وصل شوی پل لار قطع شي. د روسي د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تک راتک بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه، حتی د اوکراین بیړۍ غرق کړې. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وسمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوی پله لار قطع کړي. کریمیا ټاپو وسمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین غوسوي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅه کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ د میلیټوپول د ښار په لور پرمختګ کړی دی. د جمعې پر ورځ د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپاروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال د احمد شیبر پر راپور کې و. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په فراه ولایت کې د ښوونځي ماشومان د تنورونو د جوړولو په فابریکو کې کار کوي. دوی د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په دې اړه جزئیات په دې تصویري راپور کې واورئ.
د خټینو تنورونو جوړولو په دې کارخونه کې دغه ماشومان له سهار تر ماښام کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. دوی اکثره په خوا د ښوونځي او زده کوونکي ول. د فراه ښار په دې کارځای کې دغه ماشومان د ورځې تر 15 تنورونه جوړوي. دوی د ورځې له 10 تر 15 افغانۍ معاش لري. د فراه ښار په دې واټ کې خټین تنورونه او کوزې خرڅېږي. د دغو تنورونو اکثره پیرودونکي کلیوال خلک دي. په بازار یې پیکه شوی دی. دغه دکانداران وایي چې د ورځې تر 10 تنورونه خرڅوي او د بهرنیو تنورونو په پرتله په وطني تنورونو کې ډوډۍ خوندوره راځي، ځکه اله هم خلک خوښوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارګرانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زره د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسولینو ته ورسیږي. دلته مخابراتي شبکې نسته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهلې کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوړي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیشه کار وکړي. نیټ او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کندار یا بنده کې پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یو وخت در په دره کې وګوره. خدای دې چې زما پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبول کی محترمه. دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز د ویلو یستنج سره لاس غریوان چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ورسره پستونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري.